د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو راوختو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوختي مالی زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګرو مخکې ویلي و د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینه سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساری نه و لیدل شوی. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پاموکړه یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ، او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینه سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې ننداري ته وړاندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15 کالیزې په مناسبت جوړ شوی و چې هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د دغو مراسمو په مهال د کروز توغندیو په ګډون بې پیلوټ الوتکې او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل ننداري ته وړاندې شول. په پلازمینه سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درنې وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه، درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابې او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوی هوایي نندارې ونه شوې. په دغو مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیستې وه. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغو مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یو هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداري ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمي اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي، او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحدو ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل شوې و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاتې نشي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دښمن هیواد بولي د خپل اتمي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری پدې خبرونه کې د پښتون کلتور او رسول منځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوم، که څه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې ما هڅولې ما.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو، او د دې جایزې د بلې ګټونکو اغلی لمن سرګندونی او شعر خبرو.
په ورځي کې چې په لوړه لنډه وایم هغه ورکه کسره مات پرې ماتومه.
د جنید د شیر فوقلاده جایزه اخلي گهیڅ خپل کړه.
اے دړندو سترګو خاوند د دکاندار خان ز کتابونه لولم شپاده دا دیو پڅو ده.
د فانشوز په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورغلو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننداره درمنې کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شو. جنوبیا آنلاین د دې ورځې یا تاسو کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر درویشتمه ده د پښتون کلتور ورځ وه. لا تو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کیږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی، بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی، بل له پټکي سره عکس اخیستی، ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړې ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ توده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، له کوټې د دې ورځ د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولونو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوی وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانې خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړې دي.
یو نیم سل کال مخکې دا میچن د وینې دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویلې دا د بډي او بیت دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خوده لاټین د مثال د موږ د زنانو د شذو کلچر دا ګند او دا خلی دا غړه کده بدی کی موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونه د موږ کلچري دا بنګړي دي دا د نغه خلخور د پښتون سی باندې دا دا شلومبی دی دا قبر دی دا سلا غلیل د بدی باندې موږ دا مرګیانی مرګیانی وستلې سیدا دربین دی مثال لاټین دی موږ تر پښتون څه کلچر څه کلچري سامان دی تار واستند دا ټول موږ راوړي
د نندارتون کتلو او د پښتون کلچر د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلې او صدرې اغوستي وې. په دې ترڅ کې بغوښو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلچر نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره منوال قوم یو. په دې نړۍ کې پر موږ یو توګ یو ډاټ یو ټول کې یو نشان ولسو چې پښتون یو تراګر کوم. دا هیڅ خبره نه ده، پښتون یو ترګر زیاته پر امن منوال قوم دی. دوی و نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلچر سره ډیر مینه لري، ډیر میهمانواز قوم دی. دا تاریخ خو راځي پښتون یو ډیر غټ قوم یو غټ سټیلری ل 5000 5000 کال سره راځي دا قوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلچر دی، غټ دستور دی. نو خلک دی ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وټړي خپل کلچري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتون د کلچر د ورځې په دې دستور کې نه هوازي ډیرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وې، بلکې دوی د پښتون د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولې وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتون مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډیر زیات قیمتي وي.
دا چې دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي، د څو زره کلن تاریخ چې زموږ دې لا وخت چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي، هغه دا راټول کړي دي، دا نجونو راوړي دي، دا پیښې دي. پخوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو، هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي، او خلک یې په د مطلب د ګلوبل ویدیج د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې، مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي، دوی خپلې غړکې، خپلې ګډوې، خپل کټوایي، خپل بدنۍ، خپل سلمچی، څه چې زموږ له روایات سره تړلي شیان دي، دا راټول کړي دي، کاغذ مې جامې دي.
د سوریې ته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته یې د مشاهدو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
کلچر ورځ ده، موږ ډېر په خوشحاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې وروره پر تا خپل دود ګران دی، پر تا خپل لومړی ګران ده، پر تا خپل لباس ګران دی، پر تا خپل رواج ګران دی، پر تا خپل د ښوو بوټو پښتوني ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره په کار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناز د ولاړ، د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي، لکه د ځان ده. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو مذهبونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي. که موږ ځان دا وغواړو چې زما مور و پلار په عزت کې په کار ده، هر چا د مور و پلار عزت خیال ساتي.
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه یوازې یوه دستوره جوړه سوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه، او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده، او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیا ویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل،
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے، اور خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نہ دے، ہیریٹیج ٹریل دے، ورثہ مسجد محبت خان دے، چوکیات گار دے، گھنٹہ گھر دے، کسا خوانی بازار جوخ دے، نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کے ٹول دیونہ کتی شی، نو دا ڈیر تاریخی مقام دے، سلویخ کالو کے دا کور جوڑ چھے ہو، سٹی فیملی جوڑ کرے ہو، اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے، آرکیٹیکٹ دے مونگ سرا، نو دا خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لپا خالی پا فرائیڈے پورا زمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتہ.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وی، اس یہ دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو، او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوال ورزن منزلو پر مقای وار بیا پرانستل شو. دا سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختنخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل،
بالکل جی، دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام،
بالکل پر سٹی ہاؤس کی دو کالو نا کار روانو، دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی، دا آغی واپس جوڑول پورا شو، واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو، دو کالو نا لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی، زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو،
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے. اور
دو پختو ثقافتی ورز مانزلو او دا سیٹی ہاؤس کتلو لپارا دا پیخور او شاو خو علاقونا یو شمیر زوانان او نجونه ورغلی وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه زوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل
او کومو ګورونو په پیښور کې هم نن چوکې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې هم په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی وي د صوبایي ګورنمنټ طرف نه چې کوم د کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشحاله هم شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیټي هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی وو او په 1430 کې پای ته رسیدلی وو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 24مه ترسره شوه د بهیر درې غړې ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنی شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده سش کال وکسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول لومړی جایزه دوه کسانو ته اختصاص شوه یو پکې ملاله کلیواله ده د لا سدی رادیو ادبی مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریکه کړه
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کوڅ خنړې نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم حسولې ما نننې لاسترونه په سمات نور لاسترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زماړی کینور هم له شیر سره جوړ کړ
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالی کلیوالی یو شیر د دوی په شخ
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینینم په می تاریخ ته یو یادگار پاتشي سکنه خور په د ترخو شما کپری خودم چا د وطن غیګ په خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړه تر اسمان شما د خیال پزینو جوړ به مل ستارو شما کپری خودم چا د میوندې پیغلی تاریخ په یو ځل بیا تکرار شي زب ملاله دی وختو شما کپری خودم چا
لا ملال کلیوالی په مننی چې دا شعر په ازادي راډیو ادبی مجلې پروګرام لورولای وو ل نسیم ایثار څخه هم منندویم چې یو شعر آزادی رادیو ادبی مجلې پروگرام ته ډالې کړې او لوستلې
د سر وشتلو خیال دې حسینه غهان راغې کانی تر شار را پسې لبیابان راغې یو سلويشت کال ازرائیل نه ووت او اوس میکائیل کړې قسم کتر مسكين افغانستان راغې او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه. شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمانه راغی، او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. لالچ د هرو د ملا صاحب له بیانه راغی، او بغیر لما چې زړه مې تایو وړ سندرې وایم، بغیر لما چې زړه مې تایو وړ سندرې وایم. تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی؟ او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کاڼو ته، د نظر طول مناسب نه دی د کردار کاڼو ته. دا ایماندار په نظر څومره بې ایمانه راغی؟ او ته مې غزل سوچه گوهر ګڼې په حق یې ګڼې، ته مې غزل سوچه گوهر ګڼې په حق یې ګڼې. د کیف موج کې د دریاب زړګي له میانه راغی. نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه. نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی، نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی.
د جنید د شعر لومړۍ جایزه د $1500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړ عارف روان ته ځانګړې شوه، هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم، اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم وو، د خوشحالۍ سره سره حیرانه هم شوم، ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده، نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی، هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم، خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي، چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غزل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه، خاموشي ده سوالات پرې ماتومه. دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه، د مین زړه احساسات پرې ماتومه. تیږه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده، اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه، د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه، د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه، د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه. د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه، پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم، پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه، هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه.
پر اوسه ښکال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې، هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سږ کال دوی جایزې پرې زیاتې شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي، لاسته راوړنې به یې پسې زیاتې شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو غذای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي، انسان خوشحاله کیږي. زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږ کال په دې سیالۍ کې ګډونوال او ما بریالی هم شوم. دا بریالیتوب بس ما لومړی او اخر بریالیتوب نه وي، دا به پر ما مثبت اغیزه ولري، مثبت اغیزه په دې معنی چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نوي کارونه او نوښتونو ته پام وکړم، او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي، میرمنې که زده کړو ته پرېښودل شي ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسود سنگر شویده تیار پسوده، رانا پسود سنگر شویده تیار پسوده، د دغه خار د کلی دا کیسه پسوده. ای درندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسوده. ای درندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسوده. ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسوده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په میکده کې چغه وکړي چې نشه پسوده. ستاد یوسف مخ دې لیدلو ننداره پسوده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسوده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسوده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسوده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه پسوده، شیبې داسته د ارمانونو جنازه پسوده. رڼا پسوده سینګار شوې دا تیاره پسوده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه پسوده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو ووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خپرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبی بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې، د کیسې لیدلوری روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول، او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پایه عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږلې پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډ کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلي دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیسته و. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور و. د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی و.
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوی کیسې لیکوالې چې نوی وخت لیکل وکي، یا زمونږ هغه کیسې لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو، یا وخت لیکل په اړه ډیر پوښي، یا هغه کیسې لیکوالې چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه، یو کمال یې دا و چې زه ورته علي وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسې لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خو وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسې لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
ځلا نور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه چې دا هڅه ډیره ګټوره وه، ځکه چې د بهیر ټولې برخوالی به مخکې له مخکې چمتو شوي وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلا نور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بل ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغسې شي، دغسې فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملی کار وشي او عملی در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زمونږ د دې سیمینار یوه ډیره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملی کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغو کیسې لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نشو پلی لیکلی، د سیمینار په اخیر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د سول سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده، او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غواړي نوي کیسه لیکل زده کړي، یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي، او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې اغلې لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې، او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او دا سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابر شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سیمه کې ګرځي، چې زه څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم، څه ډول یو کیسې په تخنیکی اړخ پوسم، تر لدې چې زمونږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. دغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څو کولای شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډیره سرګردانه وم چې زه څه ډول وکول شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم، یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینو ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې راخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا پر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډیره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دې لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې پښین چمن کې د شنګ په نوم شپنې مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعریا او ادبي بانډارونه د خلکو د فکری روښانتیا او هوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل، او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنه وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعرې ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوې ترنم پیلش.
داد خوست ښار د غازی ببرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه، چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېر ښکلي فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د دې سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنايي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ اکثر راټول شوې دي او مشاعرې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، لله الحمد، سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې لیلانډو وینا وروسته آزاده مشاعره پیل شوه، او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بل رقم داریږم، خو تشته زنه ناست چې مرنا ته وي پابندي ده، ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم اتا تا خیال می ساته به باور زندگی دا شاید مرشم تر اتون کی ملاقاتا.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراو.
دوډای مولا گرمل را یخ غړی دې ډې شا شودې مستی تر شاد پورې ژړ غړی دې ډې شا د چم گذر پخپل پاک لمنو پیغلو ډکشا سرزن زلمی لخکر لخکر د بخت سړی دی ډېر ښه غنم جوار وربشې لونګینې مهینې وریجې باغونه ځنګلونه ګلان سره ژړی دی ډېر ښه د چم یوې نجلۍ ته کروان داسې دعا وکړه پریمان دی چمبې چمبې او شنه بنګړې دی ډېر ښه
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډېر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پورسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غسنې کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوی دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګري سو خواهش وکړ بیا د ولایت فزدي ولایت راغړو بیا میله پی جوړو بیا د لوبه کوو د وخت د سپیکیږي چې موږ بل ملته غوښتل کېږو بیا حالت زو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 950 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 15 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دغه ملي وانه نوی دوی ته پرمختګ ورکړو وده ورکړو له کلونه کلونه موږ خپل شخصي لګښت را ساتلې تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو خو له حکومته غوښتنه ده چې له دولت مسؤلینو سره وخت ونیسو سره همکاري وکړو.
سانګې د لس کسیزې او دولس کسیزې ډلو له لورې ترسره کیږي چې سپرلی پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د دې راپور لخبري دو سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپه ته پناوړ ماش پچ پد حل چپ دا زما وندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپه ته پناوړ ماش پچ پد حل چپ دا زما وندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې ده زړه درزا غم دې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دې دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غم دې دا آی های ستا غم دې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دې دا